پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو له پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې موزنور یاس نوري هرکلی کوم. وباره چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکې ادارې سیګار په افغانستان کې د هغو برخو نوم لړ خپور کړی چې د دې ادارې په وینا په افغانستان کې د امریکا د میلیاردونو ډالرو پانګونې له خطر سره مخامخ کوي. دا به هم واورئ چې د کونړ د سید جمال الدین افغاني پوهنتون د کمپیوټر ساینس پوهنځي محصلان وایي کمپیوټرونه لري خو ترې استفاده نشي کولی ځکه برېښنا نه لري. خورم لخ پرونه د افغانستان او نړۍ د ساتو مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر د خبرونو اوروي.
پاسر کې د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکو ادارې د 2023 کال لپاره په افغانستان کې د لوړ ګواښ لرونکو برخو لست خپور کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کابل کې د روسیې سفیر ته ویلي چې ژر به د مسکو د جوړیدونکو غونډې په اړه د افغان حکومت نظر له روسیې سره شریک کړي، او یو تازه تحلیلي راپور وایي چې د چین حکومت د اویغوریانو دوامداره نسل وژنه کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکو ادارې د 2023 کال لپاره په افغانستان کې د لوړ ګواښ لرونکو برخو یو لیست خپور کړ چې په افغانستان کې د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د 133 میلیارد ډالرو پانګونه له خطر سره مخامخ کوي. سیګار دا لیست نن په یو تازه راپور کې خپور کړی دی چې د ناامنۍ، اداري فساد او د نشه یي توکو د قاچاق په ګډون 8 برخې پکې یادې شوې چې د دې هیواد لپاره تر ټولو لوی ګواښ پېښوي. په دې راپور کې له سولې وروسته د افغانستان برخلیک، د وسلوالو ادغام، بهرنۍ مرستې او یو شمېر نور د لوړ ګواښ په نوم لړ کې ځای سوی دی. خو د افغانستان حکومت بیا وایي د ټولو بنسټونو د پیاوړي کېدو تر څنګ یې د دې هیواد راتلونکی خوندي کړی دی. د ولسمشر مرستیال ویاند واخان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مور د نړیوالو مرستي او د مرستو د اغیزمنتوب لپاره یو جامع پلان لرو. دغه پلان له مخې هر کومک او هر مرسته غواړو چې په اغیزمن ډول باندې ولګول شي.
په دې اړه نور تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدای شئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کابل کې د روسیې سفیر ته ویلي چې ژر به د مسکو د جوړیدونکو غونډې په اړه د افغانستان حکومت نظر له روسیې سره شریک کړي. د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی شغلی اتمر د خبرو پرون په کابل کې د روسیې له سفیر دیمیتری ژیرنوف سره د کتنې پر مهال وکړه. د خبر پاڼې له مخې افغان لوري د سولې د ټینګښت په هدف د سیمه ییز او نړیوال اجماع په پیاوړتیا کې د روسیې ونډه مهمه بللې. په خپل شغلی اتمر تیرونی په یو څلور ورځني سفر روسیې ته تللی و. وروسته مسکو اعلان وکړ چې د افغانستان لوړ پوړي چارواکي او سیاستوال د سولې د خبرو په اړه یوې غونډې ته بللی دي. تر اوسه افغان چارواکو د غونډې کې د ګډون تایید نه دی کړی. افغان چارواکي په فاریاب ولایت کې د نهو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی. د 209 شاین قلوردو په ویلامی کې چینن خبره سوی راغلی چې دغه وسلوال تیر ورځ د فاریاب په المار ولسوالۍ کې د دوو هوایي هدفي وژنو د دوو هوایي هدفي بریدونو په نتیجه کې وژل سوی دي. اعلامیه وایي دا بریدونه په هغه سیمه کې سوي چې طالبان پکښې راټول سوي وو چې په نتیجه کې 15 نور طالبان ټپیان سوي او یو اندازه وسلې او جنگي امکاناتې له منځه تللې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د مالیه وزارت وایي د روان مالي کال د کب میاشتې په لومړیو دوو اونیو کې 5,540,000,000 افغانۍ عواید راټول کړي دي. د دغه وزارت له لوري رسنیو ته په استول سوي پیغام کې راغلي چې له دې شمېره 6,400,000,000 افغانۍ له مستوفیتونو، 1,336,000,000 افغانۍ له مالیاتي عوایدو، 1,100,000,000 افغانۍ له غیر مالیاتي عوایدو او 2,902,000,000 افغانۍ له ګمرکونو څخه ترلاسه سوي دي. د مالیې وزارت چارواکي وایي چې د روان مالي کال له پیله د کب میاشتې تر 15 نیټې پورې عواید 9,445,000,000 افغانۍ سوي دي. زموږ خلاصه د راډیو اورئ. یو تازه تحلیلی راپور وایي چې د چین حکومت د اویغوریانو دوامداره نسل وژنه کوي. دغه راپور په واشنگتن کې د ستراتیژي او پالیسۍ لپاره د نیوزلاینز انسټیټیوټ لخوا پرون خپور شوی او پکې راغلی چې چین د نسل وژنې د مخنیوي په تړاو د ملګرو ملتونو د کنوانسیون ټولې برخې نقض کړې دي. له دې وړاندې هم د چین هغه اقدامات غندل سوي چې له څه باندې 1 میلیون اویغوریانو او نورو لږکیو سره چې اکثره یې مسلمانان دي په لویدیځ ایالت شینجیانګ کې د کمپونو دننه کوي. د چین بیا وایي په دغو کمپونو کې د ترهګرۍ ضد روزنیز پروګرامونه مخته وړي. د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا مخکینۍ ادارې هم 13 جنوري میاشت کې ویلي وو چې چین په شینجیانګ کې نسل وژنه او د بشر ضد جرمونه ترسره کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیټ پرایس پرون وویل د جو بایډن نوې ادارې داسې کوم پرمختګ نه دی لیدلی چې د چین په وړاندې د امریکا ارزونه بدله کړي. پینتاګون به د 2 نورو میاشتو لپاره هم د ملي ګارد 2300 سرتیري په واشنګټن کې د کانګرس د ودانۍ د خوندیتوب لپاره وساتي. پینتاګون پرون د مارچ په 9 وویل چې د دفاع وزیر لوید آستن په دې اړه د کانګرس د پولیسو هغه غوښتنه ومنله چې ویلي وو د میتر درویشتمې پورې دي د ملي ګارد 10 شمېر سرتیري واشنګټن کې پاتې سي. دا د ملي ګارد د هغو 15200 سرتیرو نیمایي برخه ده چې د کپیټل یا د کپیټل د کانګرس دا د ملي ګارد د هغه 15200 سرتیرو نیمایي برخه ده چې د کانګرس ودانۍ د ساتنې لپاره ګمارل سوي دي. پینتاګون ویلي راتلونکو اونیو کې د کانګرس له پولیسو سره په همغږۍ کې شرایطو ته په کتو په دې خبرې کوي چې څنګه دغه سیمې کې د ملي ګارد حضور کم کړي. وروسته له دې چې د 13 جنوري میاشتې په 16 د مخکني ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلویانو پر کانګرس یرغل وکړ، د ملي ګارد سرتیري د کانګرس ساتنې ته وګمارل سول. د خبرونو پای.
او وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکو ادارې سیګار په افغانستان کې د هغو برخو نوم لړ خپور کړی چې د امریکا میلیارډونو ډالر پانګونه له خطر سره مخامخ کوي. خو د افغانستان حکومت وایي د ټولو بنسټونو د پیاوړي کېدو تر څنګ د هېواد راتلونکي خوندي کړی دی.
هر کومک او هر مرسته هغه غواړو چې په اغیزمن ډول باندې ولګول شي.
په بامیان کې شپله بودا سره د پیړۍ ستر جنگي جنایت تر سر لیک لاندې د یو پروګرام له حاله مخ خبرو چې پرون پیل شوی او نن هم دوام کوي. دغه مجسمو د نړۍ د 40 کلن کال په مناسبت دغه پروګرام پیل شوی دی. د کونل د سید جمال الدین افغاني پوهنتون د کمپیوټر ساينس پوهنځي محصلان وایي کمپیوټرونه لري خو ترې استفاده نشي کولای ځکه برېښنا نه لري.
موږ د 4 کال زده کړې وکړې، دلته برق نه و. هغوی چې لپټاپ کمپیوټرونه به یې لرل، په 1.5 ځای کې به یې لپټاپ چارج کړ، خپل درسونه به یې مخته وړل، خو هغه چې غریب و بے وسه و هغوی په ځای باندې پاتې شوي دي، یوازې چپټرې وې دلته.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په امریکا کې د یو څېړنیز بنسټ موندنې ښیي چې د چین حکومت د ایغوریانو دوامداره نسل وژنې ته دوام ورکوي. د دې خبرونې په 2 نیمه کې د زهرو کاروان اونیزه خبرونه اوریدلی شئ. په دې خبرونه کې مو د ملګرو ملتونو د نشه یي جرمونو سره د مبارزې د ادارې چې په افغانستان کې د معتادانو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې کتنه کړې.
6-7 years if you do the survey now the numbers have
تیرو شپږو او اوو کلونو ته په پام سره کا اوس د معتادینو د شمیر معلومولو لپاره سروي کیدلې، نو سرګند خبره ده چې د معتادینو شمیر د پام وړ ډیر شوی دی.
ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد اصافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکې ادارې سیګار په افغانستان کې د هغو برخو نوم لړ خپور کړی چې له لوړ ګواښ سره مخ دي او له هیواد سره د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د 143 میلیارد ډالرو پانګونه له خطر سره مخ کوي. سیګار په دغه نوي راپور کې د ناامنۍ، اداري فساد او د نشه یي توکو د قاچاق په ګډون 8 برخې یادې کړي چې د دې هیواد لپاره تر ټولو لوی ګواښ پیښوي. په دې راپور کې له سولې وروسته د افغانستان برخلیک د وسلوالو ادغام، بهرنۍ مرستې او یو شمېر نور د لوړ ګواښ په نوم لړ کې ځای شوي. خو د افغانستان حکومت بیا وایي د ټولو بنسټونو د پیاوړي کېدو تر څنګ د دې هیواد د راتلونکي خوندي کړی دی. نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې واورو.
نامنی زیاتیدل د سولې وروسته د جوړجاړي لپاره نامعلوم ملاتړ د وسلوالو ادغام پراخ اداري فساد دی. د دې ټولنیزې ولې کموالی د نشه توکو قاچاق د ښځو حقونو ته ورپېښ ګواښ او ناسمه څارنه هغه اته برخې دي چې سیګار په خپل تازه راپور کې له خطر سره مخ ولې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکي ادارې په دې راپور کې چې نن د مارچ په لسمه خپور شو ناامني د افغانستان لپاره تر ټولو لوی ګواښ یاد طالبانو د جګړې تکتیک بدل کړی تاوتریخوالی زیات شوی او تر څنګ یې د داعش او القاعده اندېښنه هم پر خپل ځای پاتې ده. د سیګار په راپور کې د نشه توکو قاچاق د وسلوالو د تمویل او د هغوی د ملاتړ تر ټولو ستر مرجع یاد شوی چې آن په 2000 کال کې د کورونا وبا پر مهال هم و. دې راپور کې د افغانستان د سولې بهیر ته هم اشاره شوې او لیکي له یوې تلپاتې هوکړې او پولیس اوربند پرته به تاوتریخوالی دغه شان روان وي او د دې امکان هم شته چې یو شمېر وسلوال د یوې بلې ډلې په نوم سر راپورته کړي. راپور کې دا هم راغلي چې د ملګرو ملتونو د شمېرو له مخې طالبان له 50 تر 50,000 وسلوال لري چې باید د سولې وروسته یې لویه برخه د امنیتي او دفاعي ځواکونو پرېکو کې دننه شي او نور باید عادي ژوند ته دوام ورکړي. خو په راپور کې اندېښنه ښودل شوې چې د کمزوري اقتصادي او ټولنیزې ودې او سیاسي حالت بې باورۍ له کبله شاید دا کار د خطر سره مخ شي. د سولې خبرو بیا هم د هوکړې د ماتېدل بیا افغان ښځو لپاره تر ټولو لوی ګواښ بلل شوی چې دوی به له سخت ناورین او تاوتریخوالي سره مخ کړي. د سیګار په راپور کې افغانستان بهرنیو مرستو پورې تړلی هېواد بلل شوی چې په کلنۍ ډول په ملکي او نظامي برخه کې 80% یا 11 میلیارد ډالر مرسته اخلي خو د بهرنیو عسکرو د نشتو سره دا مرستې په دې شکل پاتې نه شي. په دې راپور کې د افغانستان راتلونکي بودیجه هم له دوه ډوله خطر سره مخ بلل شوی چې آیا د سولې هوکړې وروسته د ساتنې لپاره به شرایط برابر شي او تر څنګ به دا مرستې د حکومت ګړنګېدو مخه ونیسي او که نه. سیګار په خپل راپور کې د افغان حکومت لخوا اداري فساد سره مبارزه هم په کاغذ تر مخه محدوده بللې او زیاتوي سیستماتیک فساد د دې سبب شوی چې متحده ایالات د بیا رغونې لپاره پروګرامونه په ښه ډول پیل ولې په بد ډول پای ته ورسېږي. خو د افغانستان حکومت بیا د دې راپور په غبرګون کې وایي دوی توانېدلی چې خپل بنسټونه پیاوړي او د هر ډول ګواښ څخه لرې وساتي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال دواخان مینه
د افغانستان حکومت په هر برخه کې اوږدمهاله پلانونه لري تر څو هغه څه چې زیانمن دي هغه لا قوي موږ د نړیوالو مرستې او د هغو د مرستو د اغېزمنتوب لپاره یو جامع پلان لرو. د دغه پلان له مخې هر کومک او هر مرسته هغه غواړو چې په اغېزمن ډول باندې ولګول شي.
یو شمېر شنونکي بیا وایي د سولې بهیر په بریا سره به دا ګواښونه ټیټ کچې ته راښکته شي. عبدالباري عارف په همدې آن دی د ازادي راډیو ته وویل
که د نړیوالو اجماع واقعا او یقینا رامنځته شوي امکانات دې شته چې افغانستان پس له ډېر وخته د دایمي سولې څخه برخمن شي.
حکومت او تر خواهی د افغانستان نړیوالو موحدانو پر همدې ټینګار کړی چې په افغانستان کې باید ټولې هغې لاسته راوړنې خوندي وساتل شي چې په تېرو شلو کلونو کې ترلاسه شوي دي.
بلې مننه کور ودان. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزاره سرپرست وایي نړیوالې حقوقي ادارې باید د بودا د ننول شوو مجسمو د عاملانو مسله تعقیب کړي او د سیمه ییزې ادارې ته هم سپارښتنه کړې چې په دې اړه یوه دوسیه جوړه کړي. هغه دا خبره پرون په بامیان کې شپه له بودا سره د نهم پروګرام د پیلېدو په مهال وکړه. د پیړۍ ستر فرهنګي جنایت تر سرلیک لاندې دغه پروګرام د دغو مجسمو د نړېدو د 40 کلن کال په مناسبت پیل شوی چې نن هم روان دی. طالبانو 40 کاله وړاندې د کپ شتمه په بامیان ولایت کې د بودا دوه سترې مجسمې چې یوې 55 او بلې 45 متره لوړوالی درلود ونړولې. نړیوالو د دغو لرغونو آثارو نړول یو ستر جنایت وباله او د طالبانو دغه عمل په پراخه توګه وغنده. په بامیان کې دغه پروګرام په اړه نور حال بل خپل بل خبریال څخه واورو چې همدا شپه راسره د ټلیفون په لیکه دی.
بله د بودا سره شپه پروګرام چې پرون په بامیانو ولایت کې پیل شوی و نن به هم د یو لړ فرهنګي پروګرامونو په دوام سره روان وي. نن ډیره برخه دغه پروګرام هنري پروګرامونو ته ځانګړې شوی دی چې د تیاتر نندارې او موسیقي پکې شامله ده. بیګاش په بیا یو شمېر فرهنګي بامیانی فرهنګیان د واټونو ته راووتل او د دیو او څراغونو په بلولو سره اعتراض وکړ او د بودا مجسمو د رنگونکو محاکمه یې وغوښتله. دا په داسې حال کې ده چې پرون هم په بامیانو ولایت کې یو لړ پروګرامونه شوي وو، بحثونه شوي وو، او دغه شان د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت سرپرست وزیر طاهر زهیر دغه غونډو ته ویلي وو چې دغه عمل عاملین باید اتلي تعقیب شي. د بودا مجسمې د طالبان د واکمنۍ پر مهال تقریبا شل کاله مخکې چې وی پنځه پنځوس او بلې پنځه دېرش لکه لوړوالی لرلو، دا ونړېدې چې د نړیوال غبرګون سره مخ شوي. اوس له هغه وخت نه راهیسې په تېرو څو کلونو کې دغه ورځ یعنې د کب یو ویشتمه په بامیانو ولایت کې په بېلابېلو اعتراضي پروګرامونو سره نمانځل کېږي. بله
بلې، له تاسو مننه قدرمنو اوریدونکو. و موریدل چې په بامیان کې د بودا د ننول شو مجسمو د شلم کال په مناسبت یو پروګرام پیل شوی دی. پروګرام نوم هم دی د پیړۍ ستر فرهنګي جنایت. د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې بیا هم په همدې موضوع خبرې کول د تاسو لپاره یو فرصت دی چې په دې خبرونه کې ګډون وکړي او په دې اړه خپل نظر ورکړي. شل کاله مخکې د بودا لرغونی مجسمه چې د افغانستان یو مهم لرغونی اثر بلل کېده ونړول شوې، څه فکر کوئ د افغانستان کې دغه حادثه یا دغه پیښې ته په کومه سترګه ګوري؟ او شل کاله وروسته چې په دغه مجسمو باندې تیر شوي دي، که هم د بیا رغونې لپاره هڅه شوي خو تر اوسه پورې د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. په دې پروګرام کې کولی شئ چې راسره برخه واخلئ او خپل نظر ورکړئ. ازادي راډیو اوري هره ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو خپرونې کوو. او اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د مالی وزارت وای د روان مالی کال د کمیاشتې په لومړیو دوو اونیو کې یې 5,540,000,000 افغانۍ عواید راټول کړي دي. د دغه وزارت له لوري رسنیو ته په استول سوي پیغام کې راغلي چې له دې شمېر 6,414,000,000 افغانۍ له مصرفیتونو 1,336,000,000 له مالیاتي عوایدو، 8,100,000,000 افغانۍ له غیر مالیاتي عوایدو او 2,282,000,000 افغانۍ له ګمرکونو څخه ترلاسه سوي دي. د مالی وزارت چارواکي وایي چې د روان مالی کال له پیل څخه د کمیاشتې تر 15 نیټې پورې 9,445,000,000 افغانۍ راټولې سوي دي. سږ کال په میدان وردګو ولایت کې له 1.5 ټنه زیات شات تولید سوي دي. د دغه وزارت د کرنې او مالدارۍ رئیس ولید احمد تسل وایي چې په دغه ولایت کې د شاتو مچیو 1,16 کوچني او لوی فارمونه موجود دي. د ښاغلي تسل په خبره دوی د شاتو مچۍ روزنې د صنعت او د پراختیا او د مالدارۍ سکتور د پیاوړتیا په پار د شاتو مچۍ روزونکو سره په ګډه هڅه کوي تر څو په دې ولایت کې د شاتو مچۍ روزنې صنعت نور هم وده او پراختیا ورکړي. د نوموړي په خبره په میدان وردګ ولایت کې د 1 کیلو شاتو بیه له 300 تر 500 افغانیو پورې ده. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د مچیو ساتنې او شاتو تولید کچه لوړه سوې ده چې په زیات اندازه بهر په ځانګړې توګه ایران او پاکستان او عربي هیوادونو ته صادریږي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیې یو امریکایي ډالر واوی افغانۍ اویا پوله، یو یورو 2.90 افغانۍ 30 پوله، یو سترلینګ پاون 1.6 افغانۍ 30 پوله، یو سعودي ریال 16 افغانۍ 20 پوله، زر ایرانی تومندری افغانۍ 40 پوله، زر هندی روپی 1,020 افغانۍ او زر پاکستانی روپی 4,090 افغانۍ.
او اوس هم یوه نړیواله موضوع. په امریکا کې د یو څیړنیز بنسټ موندنې ښیي چې د چین حکومت د اویغوریانو دوامداره نسل وژنه کوي. په دې راپور کې ویل شوي چې چین د نسل وژنې د مخنیوي په تړاو د ملګرو ملتونو د کنوانسیون ټولې برخې نقص کړي دي. تر دې وړاندې خپل امریکایي چارواکو هم له اویغور لږکیو سره د چینایي چارواکو چلند غندلی دی. په دې اړه پام وکړئ د اسدالله الدین راپور ته.
چین کې له ایغوریانو سره د چارواکو د چلند په تړاو د ستراتیژۍ او پالیسۍ لپاره د نیوز لاینز انسټیټیوټ تازه راپور د دوی خپلواک تحلیل یاد شوی دی. د دغه انسټیټیوټ مرکز په واشنگټن کې دی او پرونی په خپل راپور کې وویل چې چین د ایغور توکمو او نورو لګکیو چې اکثره مسلمانان دي دوامداره نسل وژنه کوي. په راپور کې د چین د حکومت هغو کړنو ته اشاره شوې چې له څه باندې 1 میلیون ایغوریانو او نورو لګکیو سره یې په لویدیځ ایالت شینجیانګ کې د اجباري کارونو د کمپونو دننه کوي. چین بیا وایي په دغو کمپونو کې د بیا ښوونې او د ترهګرۍ ضد روزنیز پروګرامونه مخته وړي. په خپاره شوي تحلیلي راپور کې ویل شوي چین د نسل وژنې د مخنیوي په هدف د ملګرو ملتونو له کنوانسیونه سرغړونه کړې ده. دغه کنوانسیون له دویمې نړیوالې جګړې وروسته تصویب شو چې د چین په ګډون ګڼو هیوادونو لاسلیکونه پرې کړي دي. په دغه کنوانسیون کې د نسل وژنې تعریف د یوې ملي، قومي، توکمیزې او یادني ډلې د بشپړې یا یوې برخې د له منځه وړلو نیت بلل شوی دی. د راپور پر بنسټ چین کې د نسل وژنې اقدامات ترسره شوي چې هغو کې د تخریب قصد، وژنه، ډله ایز نیول کېدل، د زیږون محدودول او مخنیوی، د ماشومانو اجباري انتقالول او د ایغور ټولنې د هویت له منځه وړل شامل دي. د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا مخکنۍ ادارې هم 13 جنوري میاشت کې ویلي و چې چین په شینجیانګ کې نسل وژنه او د بشر ضد جرمونه ترسره کوي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون ویلي د جو بایدن نوې ادارې داسې کوم پرمختګ نه دی لیدلی چې د چین په وړاندې د امریکا ارزونه بدل کړي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د 20 کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې نه کړ.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانۍ او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د کونل د سید جمال الدین افغانی په هنتون د کمپیوټر ساينس په هنځي مثلا وای کمپیوټرونه لري خو ترې استفاده نشي کولای ځکه برېښنا نشته. د دې په هنتون چارواکي هم داستون زمینی او وای ان استادان هم نشي کولای چې مثلا ته سم درس ورکړي ځکه تدریس ډیر په کمپیوټر پورې تړلی دی. چارواکو دغه راز ویلي چې سیمه ایز ادارې ورسره ژمنه کړې چې د دې په هنتون د برېښنا د نشټوالي غم به ډیر ژر وخوري. نور د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال په دې راپور کوي.
په کونړ کې د سید جمال الدین افغانی په هنتون د کمپیوټر ساينس په هنځي محصلین وای کمپیوټرونه لري خو د روخانه کولو او پرې د کار کولو لپاره برېښنا نه لري چې د درسونو د یادولو او عملی کارونو په وړاندې ورته ستونزې جوړې کړې دي. سجاد احمد د کمپیوټر ساينس په هنځي د دوهم کال محصل دی. ډیسکټاپ کمپیوټر ته ګوتې په غاښ حق حیران ناست دی. وایي 2 کال یې مخ په پوره کېدو دي خو د برېښنا د نشتون په وجه نه کمپیوټر روښانه کولی شي او نه هم د شپې لخوا خپل کتابونه مطالعه کولی شي.
برق یو لویه ستونزه ده زموږ د تدریسي بهیر په وړاندې ځکه زموږ زیاتره درسونه چې دی پریکټیکل وي او که چېرته برق نه وي نو زموږ ټول درسي بهیر چې ټکنی کوي. د برق له امله موږ زیاتره وخت له درس څخه فاتی یو. برق ته موږ ډېره زیاته اړتیا لرو. حکومت څخه هم غوښتنه ده چې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته خاصه پاملرنه وکړي.
عطاءالرحمن صافی بیا 2 کاله وړاندې له کمپیوټر ساینس پوهنځي څخه فارغ شوی. وایي په ټولګي کې ورته استادانو نظری درسونه ورکولو کې خورا خواري کوله خو د برېښنا د نشتون له امله یې عملي کارونه په سمه توګه نه دي ترسره کړي.
زموږ د 4 کال زده کړې وکړې دلته برق نه و. هغوی چې لپټاپ کمپیوټرونه به لرل په 1.5 ځای کې به لپټاپ چارج کړي خپل درسونه به مخته وړل خو هغه چې غریب و بے وسه و د لپټاپ وسه نه و هغوی په ځای باندې پاتې شوي دي. یوازې چپټرې وې دلته.
د دوی په خبره چې اوسني وخت کې د نړۍ او علومو پاره معلومات انټرنیټي شوي او له برېښنا پرته دغه معلومات ته لاسرسی مشکل دی. د کمپیوټر ساينس پوهنځي مسؤلین هم د محصلینو په څیر د ورته ستونزو سره مخ دي. د یاد پوهنځي سرپرست رئیس محمد هارون قرغیوال:
زمونږ استادان چې تدریس کوي نو هغه خپل لپټاپ نه استفاده کوي. زمونږ ټول استادان پریزنټیشن برابرۍ او موږ پروجیکټورونه لرو نو چې برق نه نو کمپیوټر هم نه چالانېږي پروجیکټور هم نه چالانېږي او دا ډیره مشکله ده چې منګه محصلینو ته چې په صنفونو کې شمیر هم زیات دی هغوی ته مونږ دغه درس وړاندې کو یا هغوی پې پوه کړو.
د ښاغلي قرغیوال په وینا چې د کمپیوټر ساینس پوهنځي څخه یې په 15 دورو کې 1500 تنه فارغ کړي دي. اوس مهال هم پکې شاوخوا 400 محصلین په زده کړو بوخت دي. د سید جمال الدین افغاني پوهنتون رئیس پوهنوال محمد ګلاب عمری وایي د ټول پوهنتون درسي او اداري چارې یې د برېښنا د نه موجودیت په وجه د خنډ او ځنډ سره مخ دي. د هغه په خبره چې د کمپیوټر ساینس پوهنځي ته یې د وزارت په همکارۍ په 40 ساعتونو کې 4 ساعته برېښنا برابره کړې.
د ورځې د دوی کمپیوټري فعالیتونه د 2 ساعته 3 ساعتو دپاره دوام لري او د شپې د خوانه د 1 ساعت 2 ساعتو دپاره دوی د جنریټر د برېښنا نه استفاده کوي. 40 ساعته دپاره د برېښنا نه دوی د لاسرسی نه لري او د کمپیوټر ساینس پوهنځي پرته د برېښنا د موجودیت نه د هیڅ په معنا باندې دی. نو زما د دولت نه د کونړ د مشرانو نه تجارانو نه د ټولو نه دا خواهش دی چې زمونږ دغه لویه ستونزه حل کړي.
د کونړ د ولایت مسؤلین بیا وایي چې دوی هڅې پیل کړي څو اسدآباد او پوهنتون ته برېښنا ورسوي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
انشاءالله په نږدې وخت کې د مناګي هغه ټیسټ ترسره کیږي او عملا به ګټه اخیستنې سپارل کیږي. نو د هغې نه موږ کولی شو چې نه یوازې د کمپیوټر ساینس پوهنځي ته بلکې د سید جمال الدین افغان پوهنتون ته برق ورکړو.
د سید جمال الدین افغانی پوهنتون په 1983 لمریز کال کې ایجاد شوی. 15 پوهنځي لري چې اوس مهال پکې 3500 محصلین په لوړو زده کړو بوخت دي.
په افغانستان کې د ډیموکراسۍ سل کلن مزل
د ډیموکراسۍ تپې سل کاله مخکې
د سو نسلونو ورک زغم
الکانو د داکس د سپی په سر باندې تکوالو
پرمختګ او پرشاتګ
امان الله خان یو قوي پوز نه کړ
د ډیموکراسۍ پړاوونه پیړې ته د شاګور په لړۍ کې.
په افغانستان کې د ډیموکراسۍ یوې پیړۍ ته کتنه ځانګړي پروګرامونه د نوي کال 14 کال له پیلېدو سره سم له ازادي راډیو اوریدلی شئ.
ستاسو له پیغامونو
استاد حجی سیراخان کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه عزتمند دا چې په لنډي کچ کې یو دارالعلوم موجود دی. دا 4 کاله اوسو چې شاګردان یې په شنه اسمان لاندې خپلو درسونو ته دوام ورکوي. کله چې باران شي کتابونه ترې ټول لاندې شي او چې غرمې په اسرو غرمو مانه غریبانان ناست مطلب چې دادا چې دې ته کامل جوړ او د دې شاګردانو مشکل حل وصل کړي. وسلام په احترام
آزادی رادیو ته ملا پیغام ده زموږ په زابل کې بادام ټولیا خولي دي ول حکومت ته مداخله ده چې له موږ سره مالي کومک وکړي چې زموږ خپل جایداد وو هغه یخ ولی ده بادام دي یخ ولی دي حکومت ته مداخله ده موږ نور جایداد چې نه لرو له موږ سره مالي کومک وکړي. د زابل ولایت په مرکز کې بادام ټول یخ ولی دي. سلام علیکم
حضرت الله يم د جلال آباد خار نه د حفظامه ښوونکو یو تن ما در سره په اړیکه کې موږ په نګرای کې 200 حفظامه ښوونکو او د 2 سوالو نه 3 سوالو ته د 1200 نه نه کال د عمل څور جایزه ماشونه اجرا کوي. 1200 ماشونه د عمل څور جایزه پاتې دي. وزارت طرف اړیکه کوي ولایت مقام طرف اړیکه کوي ریاست مقام طرف اړیکه کوي راته وایي چې بودیجه پاتې ده درکوي. بودیجم پاسه هیله کوم چې زر تر زره دوی زمونږ په مورد ماشات اجرا کوي. دوهم دوی موږ سره د رسمي کښتۍ ژمنه کړې وه ریاست مقام ولایت مقام وزارت مقام نور ثنا جرګي اعلی دي چې بدې باندې دوی وفادار دي. السلام علیکم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د ملګر ملتونو له نشئی جرمونو سره د مبارزې اداره په افغانستان کې د معتادانو زیاتوالي ته ډیر اندېښنه لري.
تیرو شپږو او اوو کلونو ته په پام سره که اوس د معتادینو د شمیر معلومولو لپاره سروې کیدلی نو څرګنده خبره ده چې د معتادینو شمیر د پام وړ ډیر شوی دی.
د 2015 کال د ترسره شوې سروې له مخې په دې هیواد کې په افغانستان کې د مخدره موادو د معتادانو او له نشه یي توکو د اغیزمنو کسانو شمیر 2.5 میلیونه ښودل شوی. نور به د زهرو کاروان په اونیزه خپرونه کې چې د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپروو واورئ. خو تر هغه مخکې په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته چې فریبا ظاهر یې وړاندې کوي.
د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا څارونکو ادارې د 2021 کال لپاره د لوړ ګواښ لرونکو برخو یو لست خپور کړ چې په افغانستان کې د بیرغونې په چارو کې د امریکا د 133 میلیارد ډالر پانګونه له خطر سره مخامخ کوي. سیګار دالس نن په یو تازه راپور کې خپور کړی دی چې د ناامنۍ، اداري فساد او د نشه یي توکو د قاچاق په ګډون اته برخې پکې یادې شوي چې د دې هیواد لپاره تر ټولو لوی ګواښ پېښوي. خو د افغانستان حکومت بیا وایي د ټولو بنسټونو د پیاوړي کېدو تر څنګه د دې هیواد راتلونکی خوندي کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کابل کې د روسیې سفیر ته ویلي چې ژر به د مسکو د جوړیدونکو غونډې په اړه د افغان حکومت نظر له روسیې سره شریک کړي. د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي شغلی اتمر د خبره پرون په کابل کې د روسیې له سفیر دیمتری ژیرنوف سره د کتنې پر مهال کړی دی. افغان چارواکي په فاریاب ولایت کې د نه وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی. د 209 شاهین کول اردو په ویلمې کې چې نن خبره سوې راغلي چې دغه وسلوال تیر ورځ د فاریاب په المار ولسوالۍ کې د دوه هوایی هدفي بریدونو په نتیجه کې وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه پرې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د مالی وزارت وایي د روان مالی کال د کپ میاشتې په لومړیو دوو اونیو کې 5.5 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي دي. یو تازه تحلیلي راپور وایي چې د چین حکومت او غوریانو دوامدار نسل وژنه کوي. د راپور په واشنگتن کې د ستراتیژي او پالیسۍ لپاره د نیوز لاینز انسټیټیوټ لخوا پرون خبر شوی او پکې راغلي چې چین د نسل وژنې د مخنیوي په تړاو د ملګرو ملتونو د کنوانسیون ټولې برخې نقص کړې دي. او پینتاګون به د دوه نور میاشتو لپاره هم د ملي ګارد 2300 سرتیري په واشنگتن کې د کانګرس د ودانۍ د خوندیتوب لپاره وساتي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې د احتیاط وضعیت ته اندېښنې وړ دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی به د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په بدخشان ولایت کې د څه د پاسه 100 کیلوګرام نشه یي موادو د قاچاقو مخاوني ول شو. د بدخشان ولایت امنیت قماندان محمد صادق مرادی ازادي رادیو ته ویل پولیسو 130 کیلوګرام چارسونی ول شي. له بهارک ولسوالۍ څخه په یو بارورون کې موټر کې د وردوج ولسوالۍ لارې له هیواد څخه بهر قاچاق کول. د موټروان په ګډون وکسان هم د دې موادو د قاچاقو په تور نیول شوې دي. په غزنی او پنجشیر ولایتونو کې په دوه جلا جلا پیښو کې څه د پاسه 30 کیلوګرام نشه یي مواد ونیول شول. په لومړۍ پیښه کې پولیسو د غزنی ولایت په مرکز کې د نشه یي موادو پر یوې ذخیرې د برید په نتیجه کې 30 کیلوګرام چارس ونیول. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د رسنیو دفتر وایي چې پولیسو په دوهمه پیښه کې د پنجشیر ولایت په بازارک سیمه کې د موټرو د تلاشۍ پر مهال 19 کیلوګرام چارس ونیول. د دې موادو د ساتنې او انتقال په تور دوه تنه هم نیول شوي دي. د هرات ولایت پولیسو د شرابو یو کارخانه ویجاړه کړه. د هرات ولایت د امنیت قماندانۍ ویاند عبدالاحد ولیزاده ازادي رادیو ویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په گزاره ولسوالۍ کې پر یوې کارخانې د برید په نتیجه کې 1900 کیلوګرامه تخمیر شوي کشمش او 9 لیټره شراب ونیول. پولیسو د شرابو د کارخانې وسایل له منځه یوړل خو د ساتنې او جوړولو په تور څوک نه دي نیولي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 50 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د ننګرهار ولایت د امنیت قماندانۍ رسنیو ته ویلي چې پولیسو په جلال آباد ښار کې د استوګنې پر یوه کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې 9 کیلوګرامه چرس، 14 کیلوګرامه تریاک او 6 کیلوګرامه هیروین ونیول. د دې موادو د ساتنې په تور 15 تنه هم نیول شوي او له نشي موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز څارنوالۍ ته معرفي شوي دي.
د نشي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدې. تنن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په افغانستان کې د احتیاط وضعیت اندېښنې وړ دی.
تیر شپږو او اوو کلونو ته په پام سره که اوس د معتادینو د شمیر معلومولو لپاره سروې کیدلی، نو څرګنده خبره ده چې د معتادینو شمیر د پام وړ ډیر شوی دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې په افغانستان کې لومړی ځل د معتادینو تعویزي درملنه پیل شوه.
تعویزی درملنه د احتیاط د درملنې یو ډول دی چې ډېر هیوادونه یې کاروي.
د معتادینو په ساحه کې د ښځینه ساحوي کارکوونکو د ستونزو په اړه له ډاکټرې نورزی ستانکزی سره مرکه لرو.
بد سلوک مونږ سره کوي ځکه دوی کوم مواد مخدر چې استفاده کوي هغې کې دوی ته رواني تکلیفونه پیدا کیږي.
د روزګان ولایت یو معتاد وایي چې د نا اهل انډیوالانو بانډارونو معتاد کړم.
کمش کاروبار شروع کړلی نن الحمدلله شکر دی پټول ترین کوټ کې کاول نمبر استاد نه دوه میم
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
زما سره کار نه کوي؟
څنګه کار دی؟
ډېر اسانه کار دی.
سمه ده، خو دا تر ته نو ویل چې څه ډول کار دی؟
راځه موټر ته راوخیږه چې کار درته وخیم. که دې خوښ نشو مې کوه.
اوس خبرونه په افغانستان کې د احتیاط د وضعیت په اړه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په افغانستان کې د احتیاط وضعیت سخت اندېښنې وړ بولي. په افغانستان کې د دې ادارې سرپرستی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل که څه هم په دې وروستیو 15 کلونو کې د معتادینو د شمیر معلومولو لپاره عمومي سروې نه ده سوې، خو د دوی څېړنې ښیي چې په افغانستان کې معتادین څو برابره ډېر سوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم د معتادینو ډېروالی مني. د بیکور معتادینو په اړه د دوی سروې ښیي چې په افغانستان کې د ټولو معتادینو په شمیر کې د پام وړ ډېروالی راغلی دی. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار په راپور کې واوري.
په افغانستان کې له 15 کالو راهیسې د معتادینو د شمیر معلومولو لپاره هیڅ ډول سروې نه ده شوې. د ملګرو ملتونو سازمان د دې سروې د نه ترسره کېدو علت د بودیجې کموالی ښیي. په کابل کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې سرپرست انوبسوت له ازادۍ رادیو سره په ځانګړي مرکه کې په افغانستان کې د احتیاط وضعیت سخت اندېښنې وړ وباله. میرمن سود وایي د احتیاط د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي ترڅنګ باید خلکو ته د کار زمینه برابره او د کوکنارو د بدیلو کښتونو لپاره پروګرامونه جوړ شي.
تیر شپږو او اوو کلونو ته په پام سره که اوس د معتادینو د شمیر معلومولو لپاره سروې کیدلی، نو څرګنده خبره ده چې د معتادینو شمیر د پام وړ ډیر شوی دی. دا چې ولې سروې نه ده شوې دلیل یې دا دی چې د اړتیا وړ بودیجه نشته. خو له وضعیت څخه زموږ څېړنې او د مدني ټولنو راپورونه ښیي چې په دې وروستیو کلونو کې د معتادینو شمیر ډیر شوی دی.
په 2015 میلادي کال کې د امریکا د متحده ایالاتو په مالی ملاتړ سروې وشوه چې په افغانستان کې د معتادینو او له نشئی موادو څخه د اغیزمنو کسانو شمیر 2.5 میلیونه ښودل شوی و. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په 2020 کال کې د بیکوره معتادینو یوه سروې وکړه چې له مخې په افغانستان کې 1.5 زره بیکوره معتادین شته چې 1 زره یوازې په کابل کې اوسیږي. د عامې روغتیا وزارت د غوښتنې کمولو ریاست معاون ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي چې د بیکوره معتادینو ډیروالي ته په پام سره د ټولو معتادینو شمیر ډیر شوی دی.
په 2020 کال کې یوازې د بیکوره معتادینو سروې ښیي چې د معتادینو شمیر ډیر سوی دی. 15 کاله مخکې د بیکوره معتادینو شمیر په کابل کې 2000 و، په داسې حال کې چې سږ کال دا شمیر 1000 ته لوړ سوی دی. د شمیر لوړوالی ښیي چې په افغانستان کې د معتادینو شمیر ډیر سوی دی. دغه ډول زموږ د مرکزونو د انتظار لیستونه هم ښیي چې د درملنې لپاره د مراجعینو شمیر ډیر سوی دی، ځکه نو موږ د معتادینو د شمیر ډیروالی تاییدوو.
د ملګرو ملتونو سازمان له نشه یي موادو سره د مبارزې اداره د کوکنارو د کښت او د نشه یي موادو د تولید کموالی د احتیاط په مخنیوي کې ضرور بولي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کوکنارو د کښتونو په مخنیوي کې هڅې ګړندۍ کړې دي. د کورنیو چارو وزیر محمد مسعود اندرابی وایي چې دوی له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د پالیسۍ جوړول، د استخباراتي معلوماتو تحلیل او د نشه یي موادو پر خلاف عملیات کوي.
در بود محو کشتارها
د کوکنارو د کښتونو اړولو په برخه کې مو له بهرني ملاتړ پرته د تیرو پنځو کلونو په پرتله ښه لاسته راوړنې لرو. په داسې حال کې چې په تیرو کلونو کې د کوکنارو د کښتونو اړولو ته یوه لویه بودیجه ځانګړې سوې وه، خو سږ کال د کورنیو چارو وزارت په خپلو امکاناتو د کوکنارو د کښتونو پر خلاف عملیات
وکړ.
د کورنیو چارو وزیر په داسې حال کې له کوکنارو څخه د ډیرو ځمکو پاکولو خبر ورکوي چې د احصایې او معلوماتو ادارې سروې ښیي چې په روان شمسی کال کې پر 223,000 هکتار ځمکو کوکنار کرل شوي وو، خو افغان ځواکونو تر 500,000 هکتارو لږې ځمکې د کوکنارو له کښتونو څخه پاکې کړې دي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خپرونه د شنبې او تکراري د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اورېدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم را لېږلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په افغانستان کې د معتادینو د تعویزي درملنې په اړه راپور لرو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معتادینو تعویزي درملنه پیل کړه چې لومړی پړاو یې د معتادینو د درملنې په ضربستریز روغتون کې پرانیستل سو. د ابن سینا روغتون چارواکي وایي چې له دې وروسته به د عارضي درملنې پر ځای د معتادینو تعویزي درملنه کیږي چې د نړۍ په ټولو هیوادونو کې دا ډول درملنه رواج ده. طبي ډاکټران هم دا ډول درملنه ګټوره بولي او وایي له دې ډول درملنې څخه په نړۍ کې استفاده کیږي او د عارضي درملنې په پرتله مؤثره او ګټوره ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار په راپور کې واوري.
د مهال په افغانستان کې د معتادینو د غیر رسمي او انانوي درملنو ترڅنګ د عامه روغتیا وزارت په رسمي مرکزونو کې د معتادینو ارزي درملنه کیږي. په ارزي درملنه کې یو معتاد باید 15 ورځې په یو مرکز کې بستري او په دې موده کې د احتیاط د ټولو اعراضو او نښو نښانو یو په بل پسې درملنه کیږي. خو اوس د عامه روغتیا وزارت د تعویزي درملنې په نوم یوه نوې طریقه معرفي کړې چې د ابن سینا ضربستریز روغتون رئیس ډاکټر محمد ظاهر سلطانی ازادي راډیو ته وویل د معتادینو په تعویزي درملنه کې د بپرونورفین او میټاډون په نومونو درمل کاریږي.
تعویزي درملنه د احتیاط د درملنې یو ډول دی چې ډېر هیوادونه یې کاروي، او موږ هم لومړی ځل د معتادینو د درملنې په ضربستریز روغتون کې د دې درملنې لومړی پړاو پرانیست. د احتیاط د زیانونو او خطرونو په پام سره تعویزي درملنه ښه ګټې لري. ناروغان کولای سي چې د درملنې تر څنګ کار وکړي او خپله کورنۍ وساتي. هغه مجبور نه دی چې 45 ورځې پر روغتون کې بستر سي تر څو یې د نشې زیانونه په بدن کې راکم سي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې په قانون کې راغلي چې معتادین باید په خپله خوښه درملنه وکړي. دغه ډول طبي ډاکټران هم په دې باور دي چې په زور درملنه مثبته نتیجه نه لري. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د درملنې مرکزونو ته د معتادینو د لیوالتیا کموالی یو دلیل هم د ارزي درملنې د پروسې اوږدوالی دی. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر محسن حسن د ارزي او تعویزي درملنو ترمنځ د توپیرونو په اړه راته وویل:
ارزي درملنه دا ده چې دغه معتاد دغه نښې او اعراض تداوي کیږي، د دوی دردونه تداوي کیږي، د دوی اسهالاتو درملنه کیږي. او په تعویزي درملنه کې دا ده چې یو ماده په بل باندې بدلیږي. مثلا کچیرته اوس یو څوک له تریاکو نه استفاده کوي، نو کولی شي چې هغه ته بپرونورفین ورکول کیږي، یا په ځینو هیوادو کې د میتادون نه استفاده کیږي. ځینو هیوادونو اجازه ورکړې ده او ځینو هیوادونو اجازه نه ده کړي، ځکه چې خپل میتادون بیا د سیم ویل کیږي چې هغه هم کېدی شي د احتیاط لامل وګرځي.
د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو په کموالی او د بیا احتیاط په مخنیوي کې د کورنۍ کورنیو ونډه ګټه وربولي او له کورنیو څخه غواړي چې د خپل کورنیو موتاد غړي دي په خې چلان او نرمه ژبه د نشي پرې خودلو ته وهڅوي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې د ټابلیټ کا په نوم نشي ګولې روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر وحید الله کوشان خبرې واورو.
د یو نفر چې ټابلیټ کا استفاده کړي تمرکز یې کمیږي، هغه ډېر شدید ډپریشن زیاتیږي، بل اخر دونه په تنګیږي د اخر د خودکشي کوي. امیدواره ښځو کې چې کله زوی زیږي یا لور زیږي سو شکل دی ولدي بلري، کله چې اولادت کوي یو ورځنی دوه ورځنی ماشوم هغه په ټابلیټ کا روغ دی.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. خزینه ساحوي کارکونکي په موتادو خزو په سکور په کور ګرځي، موتادی خزي پیدا کوي او بیا د موتادینو د درملنې پر وختونو کې بستري کوي. دا چې خزینه ساحوي کارکونکي و موتاده خزه څنګه پیدا کوي، څنګه یې درملنې ته هڅوي او په ساحه کې د کارکولو پر مهال لڅ ډول ستونزو سره مخ دي، په دې اړه مې د یوې نادولتي موسسې د ساحوي برخې له مسؤلې ډاکټرې نورزی ستانکزی سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې په ساحه کې د کار کولو څخه مو هدف څه دی.
مونږ مختلف فعالیتونه په ساحه کې کوو چې څنګه مونږ یو موتاد کس راجی کو شفاخانې ته او هغه تداوی کو. مونږ اول چې ساحې ته ځو هغه ته سکرینینګ کوو، مونږ یو ګروپ مریضان راټولو، هغه مونږ چڼو موتاد کس دې نه مونږ بیلو، د مخدراتو کو شدت مونږ ورته معلومو، ورته وایو چې کومه ستا باید ځان ته نه وساتي، نه وایي مونږ معلومو په دې کې او اندازې معلومو، دغه درې شیان مونږ په اسسمنت کې معلومو. او بل دا د کلی ملکان یا امامان د مسجد دوی ته مونږ زو ور سره کینو خبرې کو، خپل قانون د شفخانه ورته وایو، په دې قانون مونږ مریض بسترو اول دا شي کو شفخانه ورته مونږ معرفي کو چې کومې کومې مردانه شفخانه دي، زنانه د مونږ څنګه دي، اطفال لپاره کوم خدمات لرو، دا ټول اول مونږ ورته وایو. بیا غې نه بعد سکرینینګ کو، بیا اسسمنت کو، بیا غې نه بعد چې کله مریض اماده شي به مونږ راولو پیشنټ ته دلته کوم یو قوانین سي دي هغه په باندې مراته، بیا غې نه بعد زنانه زنانه شفخانی تلیگو، مردانه مردانه شفخانی تلیگو.
صحوی کار یا دا اوتریچ دا فعالیت هدف څه ده؟
اولینی هدف وقایه ده. په وقایه کې مونږ ټولو عوامو خلکو ته یا جامعې ته چې په دې کې مونږ د اضرار د مواد مخدر ورته بیانو، اجتماعي کارکونکي ستا استاد پکشتا هغه کسان چې رواني تعلیمات ورکوي، دا ټول ګروپ یو ځای راځي او همدغه کسانو ته د دې په اړه کې معلومات ورکوي چې څنګه د مواد مخدر څخه ځان وساتي. دوم هدف دی مونږ د ساحې څخه د هغه استیګما کمول دي. په خپل استیګما څخه د پیغور ته وایي یو بد لفظ دی د متادینو لپاره، لکه څوک ورته غږ کوي په کوڅه کې رواني ای پوډري، نو د سټیګما را کموالی معنا دا ده چې کله هغه امام دی کلی ته او یا وکیل دی کلی ته مونږ وایو چې باید اس کله کله چې دا تداوی سو دوباره د سټیګما بد لفظ یا پیغور یا د پوډري لفظ دی ته باید ونه ویل شي. کېدای شي هم د یو لفظ د وجې نه چې دا مونږ ورته وایو چې پوډري مخدر موادو طرف ته دوباره راځي سي. دریم هدف دی دا اول د مریض پیژندل ده، دا د یو کلی ملک او یا وکیل د کلی دوی مونږ سره ډیر کومک کوي چې یو مریض مونږ تر پیژني. بل صدا د خدماتو زیاتواله ده چې څومره مونږ خدمات زیات کړو هماغومره ساحه د مونږ پراخیږي. او بل صدا د مونږ هماهنګي ده، هماهنګي د روغتون د مریض د هغه فامیل د وکیلانو او د ملا امامانو د دوی ټولو هماهنګي کله چې مونږ سره یې مونږ کولای شو چې یو موتاد کس پیدا کو تداوی کو. او بل اخیری چې دا فالو اپ د دیمنګ کله چې موږ یو موتاد کس پیدا کو بیا اول راول شفخانه ته کله چې 15 سال وي خرز نه بعد دا ډیسچارج شو، یعنی د شفخانه نه رخصت شو، اول درې میاشتو کې سالور واره موږ په هفته کې ورزو، بیا په دومو درې میاشتو نورو کې یعنی سالورم 15 مشپګم میاشت شروع کیږي هغه په هفته کې دوه واره موږ ورزو، بیا تر کال اخره پورې موږ په هفته کې یو واره ورزو.
په صحیح فعالیت کې کوم سہولتونه شامل دي؟
منګه خپل امبولانس لرو او الته شکومي او یو موتا د خزه پیدا کو هغه دوباره منګه د خپل موټر کې راولو او تر شفخانه پورې د دوی لپاره یو سہولت د بل سہولت په ساحه کې تداوی رایګان دی بل هایجین کټ منګه ورکو دوی ته په هایجین کټ کې چې شامل دي مکمل فامیل ته منګه صابون ورکو شامپو کریم ورکو برس ورکو او بل یو سہولت دا د دوی لپاره چې د ازرار د مواد مخدر په باره کې منګه ما خل ته کور کې دوی ته معلومات ورکو
د ساحوی فعالیتونو په وړاندې مو ستونزې او خنډونه څه دي؟
موږ خو چې کله ساحې ته ځو مختلف قسمه مشکلاتو سره مخ کیږو، هلته دوی فحش وایي موږ ته، بد سلوک موږ سره کوي، ځکه دوی کوم مواد مخدر چې استفاده کوي هغه کې دوی ته رواني تکلیفونه پیدا کیږي او بل اکثره خلک چاقو راباسي، کنزا کوي د متادین. دوم څه په دې کې رواجی یا کلتوري ستونزې دي، ښځو ته اجازه نه ورکوي چې په شفاخانه کې دننه بستر شي، ځکه بعضې نارینه مختلف دسې خراب نظرونه لري د دې په باره کې. اکثره فامیلونه سې دي دا موږ ته اجازه نه راکوي چې موږ د دوی فامیل ته دننه نه لاړ سو، ځکه مختلف قسمه واقعات کله مخکې دوی سره شوي یا نه یې شوي یا نظر د دوی دسې چې کېدای شي دوی یو کومه واقعه موږ ته پیښ کړي، یا غلا ونه کړي، د موږ کور نه چوي نسي، د موږ ښځو ته بدې لارې ور ونه ښیي.
یو معتاد څنګه درملنې ته هڅوي؟
چې کله مونږ پوه شو چې په دغه فامیل کې یو موتاد ښځه ده، اولینی کار چې مونږ د موتاد ښځې سره کوو هغه موټیویشن ده. موټیویشن معنا چمتو کول یا آماده کول شفاخانه لپاره دی. ته اولینی کار مونږ کوو د ازرار د مواد مخدر په باره کې ورته معلومات ورکوو، دا مونږ په موټیویشن کې دوی ته وایي. یعنی ته څومره د ټولو خلکو نه وروسته پاتې کیږي، یعنی یو موتاد ښځه هیڅوګم په یو محفل کې د سپاسانۍ سره نه پرېږدي، د اقتصاد له نظر سوګ ورکر تک را تک نه کوي، یعنی مختلف قسمه مشکلات سره دوی مخ کیږي. چې کله دا قناعت او فامیل هم ورته اجازه ورکړه، میړه هم رضایت حاصل ک، بیا دا خزه مونږ په خپل موټر کې راولو د فامیل سره، بیا غې نه بعد مونږ شفخانه تعریف ورکو کوم خدمات چې شفخانه ورته کوي، 15 سال وي خورزو کې ما خدمات کوي اطفال لپاره دلته کو د پاکستان ست دغه ته درس ورکول کیږي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1299 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې ورده. تر روزګان ولایت یو موتاد چې د نوم لا اخیستلو څخه ډډه کوي وایي چې نا اهلو انډیوالانو په نشو باندې اخته کړم. دی چې له څلورو کالو احتیاط وروسته اوس روغ سوی او په ترینکوټ ښار کې برېښنایي وسایل جوړوي، زیاتوي چې د نشې پر مهال یې ډیر څه له لاسه ورکړي. دا چې د ولې نشه پرېښوده او اوس یې ژوند څومره تغیر کړی دی، په دې اړه یې زموږ همکار ته د زړه خواله کړې ده.
په کښ شرطو کې چې مثال کوم کسان چې په کوټه کې وسیږي، دوه او درې کسه د ماخستن د ناشې چې ماخستن سي یا سګریټي جوړ کړي یا ډبره واخې وروره د تاریخو نشه کوي یا بل کوي، داغه سه یو ورځ وکړه دوه ورځ دی ورته خوشبینه دي. د خپلې کوټې سم مثال دا درد واخیستی، یو سړی و مثال د تاریخو نشه کول زم ما دوه درې د دوه سره ول، داغه وروسته درې څلور کال پنځه کال مطلقاً ما دا کار وکړلی. وروسته آینده کې دوستانو یارانو راتویل چې دا کار ته پرېږدو، ما ورته چې د کمې لارې و یو کاروبار شروع، بعد هغه مو اولاد او ژوند زندگی ته چې وکته چې مثال دا خمر شپه روانې، بعد هغه مو کاروبار شروع کړلی. کما چې کاروبار شروع کړلی، نن الحمدلله شکر دی په ټول ترینکوټ کې کاول امر استاد نه دوم يم، هغه وشې د نشې سم خلاصولو. کوم څوک چې په مخدره مواد محتاج دي هغه بغیر د کاروبار ما سره بل لار نه خلاصېږي، باید کار ځان ته پیدا کړي. او دا نه امیدي دي نه کوي چې مثال زه دا کار نه سم کولای، ځوان نسل کاغه نروي کښزه چې مبارزه وکړي مخته تللی شي، هم د نشې څخه خلاصېدای شي او هم خپل کار مخته وړلی شي. ژوند زندگی برابر ده، خوشاله يم، نوې ژوند ته امید پیدا شوی دی. وساله پیلن د ټلویزیونانو مستریخانه لرم، مولیدانو سره په څنګه جوړوم او ام پیتری ویندار او دا شانم جوړوم. داغه ژوند دې ژوند دونه پرخسته، یعنی بیخي د انسان په سترګو مات خلګونه کتل، کني په ما څو پوسویم نه چې مثال دا سړی نشه کې مګر اما کم دوستان چې په ما خبر واغو مات په ډیر سپکه کتل. انا غز ما سکه ورونه زه ارڅو مرته اغوز ما سم خوړم، نو اوس می شکر د زمون اومدی پسیله خان ابتدای کی مثال اول نمبر دی ژوند زندگی برابر ده بغیر د کار ما سیو د نشی څوک ځان نشی خلاصولای.
نشه مواد سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کی دغه پاړوان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څخه نه دی راغلی.
د نشئی توکو د ستراتیژۍ او تطبیق د دولت پاتې راغلی ده.
هلمند جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د مشه د بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري ته خامخا قاچاقبر دی ته ځکه کارخانه موجوده وي.
د دې پوښتنې جواب د آزادې رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدل شي.
آزادی رادیو درنو اوریدونکو د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې فرید یو بیوزله ماشوم دی. د دې د کار په لټه کې بازار ته ځي چې حالت لويشتمن سړی سره مخ کیږي. تشتمن سړی زلور باندې سوځي او د کار لپاره لزان سره بیای. خدا نه ورته وای چې څه کار وکوي. دا چې دا سړی څوک دی، فرید ته به څنګه کار ورکړي، اصل کې صد صد او وروسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار چمتو کړی ده.
کاکا سواری تر پیدا کا؟
څنګه را پیدا کوي؟
ناری بابا هم چه خار والا خار والا کله چه موتر ډک شو بیا ما ته لس افغانۍ راکه.
پلار دې څه کار کوي؟
پلار نه لرم، پلار مې مړ شوی دی.
مشر ورور هم نه لري؟
نه مشر ورور هم نه لرم، بس یوازې زه یم، مور مې ده او دوې کوچنۍ خویندې لرم.
کور مو خپل دی؟
نه کور نه لرو، په خیمه کې اوسېږو.
مکتب وایي؟
هو، تر غرمې پورې مکتب وایم او بیا تر ماښامه پورې دغه کار کوم.
نو په دې کار کې د ورځې څو افغانۍ ګټې؟
بس کله څلوېښت او کله پنځوس افغانۍ ګټم.
نو په دې پیسو مو د کور ګزاره کیږي؟
نه ګزاره مو نه کیږي، خو وچه ډوډۍ پرې کیږي.
زما سره کار نه کوي؟
څنګه کار دی؟
ډېر اسانه کار دی.
څومره پیسې راکوي؟
د ورځې دوه سوه افغانۍ درکوم.
نو زما مکتب به څنګه شي؟
بس د پخوا په شان نیمه ورځ خپل مکتب وایه او نیمه ورځ زموږ سره کار کوه.
سمه ده، خو دا درته نه ویل چې څه ډول کار دی.
راځه موټر ته راوخیږه چې کار درته وښیم، که دې خوښ نه شو مه یې کوه.
ښه، سمه ده، تر زه چې ځو.
السلام علیکم اجی صاحب.
کاکا سلام علیکم.
وعلیکم سلام سردار، استړی مشی هلک، استړی مشی، څنګه جوړی؟
شکر دی خیم.
فریده بچیا، دا زمونږ مشر اجی صاحب دی، موږ ټول د ده سره کار کوو. اجی صاحب، دا لک فرید نومیږي، ډیر تکړه لک دی نام خدا.
ها ها، ډیر ښه.
حاجی صاحب، دا لک نیمه ورځ مکتب وایي او نیمه ورځ به زموږ سره کار کوي. ده ویل چې زما کار به څه وي. ما وی حاجی صاحب درته وایي.
بچیا، زمون کار ډیر اسانه دی، موږ له خارج څخه د کالیو وینځلو پوډر راوړو او بیا پر دوکاندارانو خرڅوو.
ښه،
ته به هره ورځ د مکتب په بکس کې څو کڅوړې پوډر اچې او زموږ په موټر کې به یې دوکاندارانو ته پټ وروړې.
نو ولې پټ وروړم؟
په دې خاطر چې دا ډیر ښه پوډر دی، که حکومت را خبر شي بیا ډیره مالیه راڅخه غواړي. که مالیه ورکړو موږ ته چندان ګټه نه کوي.
اوس پوه شو بچیا؟
هو پوه شوم.
اوس نو ورشه له سردار کاکا سره د همدا اوس خپل کار شروع کړه. سردار؟
بله جی صاحب.
دې هلک ته زر افغانۍ مخکې ورکړه، بیچاره غریب دی.
په دواړو سترګو حاجي صاحب، راځه بچیا چې ځو.
سمه ده، درځه چې ځو.
استاد چیرې روانه؟
د حضوی می مکتب ته رسوم.
ها ها، اجازه ده موټر ته لاشي کوم؟
قومندان صاحب، په موټر کې هیڅ هم نشته، بس د ماشوم مکتب ته رسوم.
خیر دی، موټر به تلاشي کوم، که شي نو بیرته به ولاړ شي. هلکه ته دا بکس دې راکه.
قومندان صاحب، په بکس کې بل شی نشته، یوازې د مکتب کتابونه دي.
خیر، و به ګورو چې کتابونه دي که بل شی.
ها، دا دې وګوره.
استاد په دې بکس کې څه شی دی؟
د مکتب کتابونه دي قومندان صاحب.
درواغ جانه، دا کتابونه دي که هیروین؟ ته اوس ما غولوې؟
څه شی؟ هیروین؟ هیروین بیا له کومه شو؟
ظالمانو، د وطن ټول ځوانان خو په نشو لیوانیان کړه، اوس په ماشومانو د نشئی موادو کاروبار کوي. سبازه
بله قومندان صاحب.
راشه د دوی لاسونه ور وتړه چې د پولیسو او زیتې بوزو.
سمه ده قومندان صاحب.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو